افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوی چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 16 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سترې محکمې ادعا کړې وه چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسېدونکو د قتل په تور تورن و قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پرېکړه صادره کړې ده. خو تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 5 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بې پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنجشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغو نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په 2 مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کشتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوي وای. خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله 13 میاشت وروسته له هغې جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړې بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او خپل متردی مهاله په خیر رسولی وي. درنو زکونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوی اوسی. تېر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسی. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دودېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول له منځه ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمنځه وړي. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې وه، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکزي مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتي قبایلو یوه څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یوه لویه امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشستان چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه یې شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځایه پیدا کولای سو. دا د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی. د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کتفیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتفیسیس غور نیکه و. نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجلا کتپیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېد او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې اثار چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولا کتپیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دی مړ کیږي د سخه وروسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولا کتپیسیس زوی و. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی ویما کتپیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر 1800 کال پورې واکمن و. ویما کتپیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسول ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتپیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر هغه ته هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتپیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان او بنارس، پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسېدلې. نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډېره مشهوره سوداګر لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم 1800 میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې و، یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې و، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک وخت رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په 1800 کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو واک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 کال پورې دوام کوي. د ځواکمنی ادارې تر نتواني ورسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د دې واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودونکی و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړی ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 118 پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 زیږدیز پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله، نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې داس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر ازمنکې درس پورې تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربان را پسپیسل نامه سلامونه او نیک هیلی مې منی د رنوز د کون کو هیله د چیرو غو جوړوسی او د صحت جمعې بم په تنوی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنوز د کون کو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو څلور شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1310 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمري کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 1440 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن و. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیا د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیا د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1290 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1290 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1310 قمري کال کې په 1440 سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیران څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول وو د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېدل ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ. درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهېږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږي، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهېدلو او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل، تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوسته کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه کوي. هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوست راخره نشي بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښ لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشی دا د سولې لاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده، د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل او د بارکزیو د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي وو هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذ خلک په دې مهال کې خپه سوه د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنې شروع سوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي
په دغه موخه کابل پرې شو، خو د لارې په اوږدو کې دی د دو نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او دی ړوند کیږي، وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود واک ته رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې دی ړوند کیږي او شاه محمود د واک ته رسېدو لپاره لاره هواریږي، شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا ړوند کیږي، کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د ده څخه وروسته شاه محمود واک ته رسېږي. رازو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله، شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه، د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنځ سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود د ځواکونو لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې وو، هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته، د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي.
همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پوري کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي، نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه ونکي هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له د کوچنیوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټې سره سمون لري زیږیدلې دي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی سعد په قبیله کې د بی بی حلیمه سعدې تر روزنې لاندې وو چې کله د شپږ کرلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو. د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران او پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه و. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه او دا غوښته وشتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولي او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکه ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شو فضایلو کیسه وکړه، او د هغه څخه ورسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 25 کلن او بیبي خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې پلان درته دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکیږي د المر په شان دغه ټول پیښې روشانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوستګ ډیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت تیروله، او د نړۍ د پیدایښ هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي، یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی، او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي، بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پوری دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپله وړتیا له لاسه ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړ چې په درېیم وار سره بیا هم ډیر زور راکړ، او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته ویل چې اقرا باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفې وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول ستاسو رب ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څو خوسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر څنګ یې حضرت علی کرم الله وجهه، او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشې ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي، او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټه اسلام ته رابلل، او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ، چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صفا په غونډې کې د اسلام دعوت ښکارا کړ، او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښې سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د بسد د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د سلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشتکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلی نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړو څخه وو هغه وفات سول، چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیز وکړ چې دغه کال کې دغه کار یې د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیشو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خند راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طائف شهر ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه منه، بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر وی او هغه د شهر څخه وبسي. راځي د رازو د عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوی و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه، او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې وشته. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول، او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یثربی خزرجانو سره د مکې څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول، او دا غو سره ولید اسلام ته راو بلند قرآن کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه، او دغه شپږتونه هم اسلام ومني. دا وده وکړه چې یو کال ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني، او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دی. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو، غلاو ټول نوړ عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دند ورکړه چې دغه ولستر سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړونه داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا در او یتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ولیدل، او د دغه کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو، او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو، او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو، او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره و چې هغه کې شو تل سو. رزور پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع شو او یو میاشت وروسته د مکه څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه وسلم کور د مشرکینو د خوا کرا بل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي، په دغه شپه علي رضی الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار له دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي، درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار تر خولې پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یسرب په لور باندې حرکت کوي، چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یسرب په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ کې شو د صبح یسرب ته وخوځېدل. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر څنګه درس پورې تاسو ټول پالو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرو غوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00 400 22 12 24 00.